دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 10 بجې دی. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته خراغلاست وایم. په خبرونه کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون تازه رپورت، د ژوبل خبريال حامد میر سرګندونی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ونیزه خبري غونډه، په پاکستان کې د فرقې ستاو تریخوالي محرکات، او په بلوچستان کې پر پولیسو د حمله په اړه د رپورتونو ترڅنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې به د دې مهال خبرونه وړاندې کړم. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي تیر کال په هغه هیواد کې له بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې دي. ژوبل پاکستانی خبريال حامد میر په خپل لومړي بیان کې ویلي دي چې تر ټولو زیات ګواښ ورته د استخباراتي ادارې ISI لخوا وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له روسیې سره د اوکراین په اړه د خپلې لارې بدلولو لپاره موقع په ختمېدو دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په 2013 زیږیز کال کې په پاکستان کې د بشري حقوقو خلاف ورزي د تیر پرتله زیاتی شوې دي. دا خبره د بشري حقوقو کمیشن په خپل کلنی رپورت کې کړې ده چې 13 ورځ خپور شو. د بشري حقوقو کمیشن مرستيال مشر شیر محمد 13 ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وویل تیر کال په پاکستان کې د ګوزن ناروغي مخنیوي یو نوې کارکونکي وژل شوې دي.
یو د شګون هم لشي دی چې یو کم وسوا کسان وجره شوی دی. او په دغه کال کې یو نوی کسان چې دین داری کارکونان چې دا پولیو وغیرہ دا وجره شوی دی. هغه پرې تاوان چې دا غي مقدمه زیات شوی دی چې موږ ګورو د بشری حقوقو کړه فرزه زیات شوی دی.
شیر محمد زیات کړه چې تیر کال په پاکستان کې یو لس خبريالان ووژل شول چې دا د کمیشن په اند بیان ازادۍ مخه نیسي. د کراچۍ په حمله کې ژوبل شوی پاکستانی خبريال حامد میر په هوښ کې تر راتګ وروسته په خپل لومړي بیان کې ویلي دي چې د تر ټولو لوی ګواښ د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI وو. بیګا د حامد میر ورور عامر میر په کراچۍ کې په یو خبري غونډه کې د نوموړي لومړی بیان ورست. په بیان کې حامد میر وایي ISI د ورکو کړل شویو بلوچستانو په اړه د یوې خبرونې په کولو لده خپه وه. حامد میر په خپل بیان کې وایي د پاکستان دولتي ادارې اکثر د نا دولتي ادارو نوم کاروي او خبريالانو ته ګواښونه کوي چې هغوی له رښتیا ویلو وګرځوي. تېره اونۍ د وسلوالو په ډزو کې تر ژوبلېدو وروسته د حامد میر ورور عامر میر جیو ټلویزیون ته وویل ISI او د دې ادارې مشر جنرال ظهیر الاسلام د دې حملې لپاره پړ دي. خو د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ISPR د عامر میر دا بیان خپه کوونکی او گمراه کوونکی بللی و. د حامد میر د پرونی بیان په اړه د پاکستان پوځ لاسنه دی ویلي. د بلوچستان په نصیر آباد کې د پولیسو پر ګزمکون کې گاډي د وسلوالو په برید کې درې سرتیري وژل شوي او بل ژوبل دی. د پولیسو یو چارواکی نصیر مینګل تر پیښې وروسته مشال راډیو ته ویل دا حمله پرون مازیګر د نصیر آباد په چتر سیمه کې شوې ده. بلوچ بلتون غختون کې ډلې بلوچ ریپبلیکن آرمی د برید پړه منلې ده. د یو بل خبر تر مخه د خیبر پختونخوا په سوابۍ کې پر یوه ګاډي د وسلوالو په ډزو کې د یوې کورنۍ اووه کسان وژل شوي دي. پولیس وایي پیښه بېګا ناوخته په یار حسین کلي کې شوې ده. تر اوسه نه ده معلومات چې دا کسان چا ولې وژلي دي. پاکستان وایي له ایرانه د برښنا یا بجلی اخیستو په لار کې به پر تهران نړیوال بندیزونه خنډ نشي. تیره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر وخت وویل د ایران او پاکستان د ګیس پایپ پروژه هم ختمه نه ده.
زه فکر کوم دا د حکومتونو ترمنځ لوسنامه ده او دا سینه چې دا به هم د ګیس پایپ لاین منصوبې په رنګ د ځن ښکار شي. بعضې خلک وایي ګیس پایپ لاین منصوبه ختمه شوې ده، خو داسې بالکل نه ده. د ګیس پایپ لاین په منصوبه کې د پیسو نشوالی د ټولو لوی خنډ و.
تسنیم اسلم زیاته کړه چې د پاکستان وزیر اعظم ایران ته د سفر په اړه تیاری روان دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دویم پړاو ته د ولسمشریزو ټاکنو تګ له امکان لري نه ده. تیره ورځ د ټاکنو کمیسیون مشر یوسف نورستانی د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلو اعلان وروسته خبريالانو ته وویل د زیاتو رایو نتیجې له څرګندېدو سره دی باور نه لري چې انتخابات دې په لومړي پړاو کې پای ته ورسي.
فکر میکنیم که دا او 7.5% باقی مانده که شمارش
فکر کوم چې کپاته و لسنیم فیصد رای و شمارل شي شک دی چې څوک دی په لومړی پړاو کې ګټون کوي شي.
ټاکل شوی دا چې ولسمشرۍ انتخاباتو د ټولو رایو لومړنۍ پایلې سبا اعلان شي. روغتیایي مؤسسه کیور وایي د کابل پر پرونی حمله سربیره بدوی د افغانانو له خدمته لاس وانخلي. د کیور مؤسسې یو چارواکي بیګا د امریکا په پنسلوینیا کې خبریالانو ته وویل چې د پرونی پیښې په اړه له افغان امنیتي ادارو سره له نږدې کار کوي. تېره ورځ په کابل کې د کیور روغتون یو ساتونکي د یادې مؤسسې درې روغتیایي کارکوونکي ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له روسیې سره د اوکراین په اړه د لارې بدلولو موقع په ختمېدو دی. تېره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته په یو توند بیان کې کیری وویل روسیې د اوکراین کړکیچ د هواري په موخه تېره اونۍ د جنیوا شوې موافقې د عملي کولو لپاره یو مثبت یا رښتینی ګام هم نه دی اخیستی. د روسیې ګامونو ته په پوره قوت د اوکراین ډیموکراتیک بهیر او ثبات زیانمنولو د هڅې نوم ورکړ. تر دې مخکې له روسي ټلویزیون سره د مرکې پر وخت په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین وویل د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون باید د اوکراین لخوا د سیاسي اپوزیشن پر ضد د قوت کارونه وغندي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو د یوې اونۍ د سفر په دویم پړاو کې د جنوبي کوریا مرکز سول ته تللی دی. هغه سول ته د سفر پر داسې مهال کړی دی چې د شمالي کوریا اټومي پروګرام په اړه زیات کړکیچ موجود دی. د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د جنوبي کوریا چارواکو باور ښودلی و چې پیانګیانګ هر وخت اټومي ازموینه کولی شي. د جنوبي کوریا له ولسمشرې پک ګون هې سره تر لیدو وروسته به اوباما په کوریا کې له امریکایي سرتیرو سره ګوري او بیا به مالیزیا یا ملیشیا ته ځي. تېره ورځ په ټوکیو کې اوباما او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه د دوه اړخیزو سوداګری معاملې په کولو کې پاتې راغلل او په یو بیان کې وویل پر اختلافاتو سربیره په خبرو کې پرمختګ شوی دی. خبرونه مل مشال راډیو اوریدل. تاسو زموږ غږ په منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اورئ. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي تیر کال په هغه هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې دي.
یو نوی کسان چې دین داری کارکونان چې دا پولي او غیره دا وجه نه شوې دي د بشري حقوقو کرافورز زیاتې شوې دي.
ژوبل پاکستانی خبريال ویلي دي د تټرټولو زیات غواخ له استخباراتي ادارې ISI. پاکستان وايي خای پر تهران نړیوال بندیزونه له ایران سره د برښنا او ګیس تړونونو په لار کې خړن نشي. په پاکستان کې فرقه ایستا او تریخواله ولې پایته نه رسی.
پنجاب حکومت ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے. لشکر جھنڈی وغیرہ ہیں ان کا گڑھ صدر پنجاب ہے.
پروخانه مستقبل خبرونه کې به د بلوچستان حکومت لخوا د زدهکوونکو ته د سکالرشپونو د ورکولو په اړه واوري.
دا تقریبا 30 لک کالداري سکالرشپ ورکول شوی دی. نمبر 30 ډالرز ورکړي.
په خبرونه کې تبصرې او شننې هم اوریدای شي. لمشال رادیو سره اوسئ. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وايي په 2013 زیږیز کال کې په پاکستان کې د بشري حقوقو خلاف ورزي د تیر پرتله زیاتې شوې دي. دا خبره د بشري حقوقو کمیشن په خپل کلنی رپورت کې کړې ده چې تیر ورځ خبر شو. د بشري حقوقو کمیشن په رپورت کې ویل شوی دی چې 2013 کال کې په پاکستان کې د ګوزان او د نورو ناروغیو د مخنیوي یو نوی کارکونکو وژل شوی دی. لدې سره سره په رپورت کې ویل شوی دی چې تیر کال په پاکستان کې یو دیرش د بی پیلوټ الوتکو حمله شوې دي چې پکې یو کم 200 کسان وژل شوې دي. په رپورت کې دا هم ویل شوې دي چې په پاکستان کې تیر کال یو لس خبريالان وژل شوې دي چې د کمیشن په وینا دا د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ د مخنیوي په معنا ده. پر دې رپورت باندې په دغه رپورت جزئیاتو په اړه باندې د مشال رادیو خبريال مجید بابر په پیښور کې د بشري حقوقو د کمیشن لمرستيال مشر شیر محمد خان سره خبري کړې دي او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د دوی د رپورت تر مخه په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې څنګه زیاتې شوې دي.
د قتل مقاتلې بیا هر چې د پولیس مقابلې چې دي هغې کې دی رپورټ کې دا وایي چې 350 کسان چې دي واقعات دغه هغه مخې ته راغلي. د پولیس مقابلې چې دي په هغې کې 1503 خلک وژل شوي دي
او پنځه سلویشت جنه زخمیان شوي دي. دغه رنګ دی چې یو دیرش ډرون حملې شوي دي چې هغې کې یو کم دوه سوه کسان وژل شوي دي، او بیا دا ده چې په دغه کال کې یو نوي کسان چې دي امدادي کارکنان چې دا پولیو وغیره دا وژل شوي دي. غوا برې تاوان کړی د هغې مقدمې زیاتې شوي دي. خاص کر بیا په پنجاب کې د زنا پر جبر واقعات چې دي هغه ډېر زیات شوي چې دوه زره پنځه سوه شپږ اویا مقدمات درج شوي. په داسې مختلف مدار کې چې موږ ګورو
شیر محمد خان صاحب، په خاص توګه په پاکستان کې د خبریالانو دغه مسله ډېره راګرمه ده، په خبریالانو باندې بریدونه هم کیږي. آیا ستاسو په دې رپورټ کې د پاکستان کې د کارکونکو خبریالانو په اړه څه شته؟
پابندی زمیر او د مذہب آزادی کے داخلے صحافیان حملے سے
شمعود خان صاحب، د پاکستان قبائلی سیمی ال تشخړې روان دی، ال د پوزي اپریشنونه روان دی. آیا تاسو په دې خپل رپورت کې په دغو سیمو کې د بشري انساني حقوقو د خلاف ورزي ذکر کړی دی؟
او جی بالکل، دغه کې باخدا خصوصي تور دا غي کومنګ د مختلف سمیدارون جوړي، او دغه څه کې خو ډیر زیات نه ځان ته خو د سره عین مشتري د پاکستان یا انته د عدالتونو مده دې نو انت خو چې څه کیږي دا غي خو د سره نو داسې اداره نشته چې څوک ته پوښتنه کوي پوښتنه کوي
شیر محمد خان صاحب، زما خیرنۍ پوښتنه دا ده چې دا تاسو په پاکستان کې د ډیرو د بشري انساني حقوقو د خلاف ورزي ذکر وکړو، د اقلیتونو، د عامو انسانانو، د صحافیانو، د سټیټ، د ریاست د دې انساني بشري حقوقو د خلاف ورزي په ضد باندې څه کارکردګي شته؟
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنو د ماځګر تر شپږو بجو په لاندنی یو څپو خبرونه لري چې پر منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او پر لاندو څپو 2113 15300 شپېته او 15340 کیلو هرتز یې اوریدلای شي.
د کراچۍ په حمله کې ژوبل پاکستانی خبریال حامد میر په خپل لومړي بیان کې ویلي دي چې تر ټولو زیات ګواښ ورته د استخباراتي ادارې ISI لخوا و. په دې اړه مې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال ریاض مساخیلا د تفصیل غوښتنه وکړه.
کلن چې پد باندې حمله شوې ده روانې میاشتې په 19 نیټه د هغې وروستو حامد میر په هوش کې راغی او هغه خپل یو لیکلی بیان خپل رور ته حواله کړو امیر میر ته، او هغه پرون ماښام ده خبریالانو ته وورولو. په دغه بیان کې ویلي دي چې تر ټولو زیاته خطره ورته د ISI نه ده، او دغه رنګ سمو د وړاندې د استخباراتي ادارې بعضې کسان د خواله کور ته راغلي وو، او دته یې ویلي وو چې ستا نوم هم د هغه خبریالانو په فهرست کې شامل دی څوک چې په لیست باندې دي، یعنی څوک چې چا د چي خطر دي. امیر میر وی چې حامد میر د هغه استخباراتي ادارې د خلکو نه تاسو کو چې مطلب دا څوک دي، د کم طرف نه باد خطر ده، نو هغه ورته هیڅ نور تفصیل ورنکو. دغه وخت حامد میر هغه کسان دا هم وی چې ما ته تر ټولو زیاته خطر د ISI نه ده، ور سره دا هم زیاته کړه چې بعضي کارونه داسې دي چې هغه ریاستي ادارې کوي، او هغه بیا د غیر ریاستي ادارې کم چې ادارې د هغه په نوم باندې د هغه ذمہ غستی کیږي. نو دغه رنگ کما ته هر څو شو، یا زما خاندان ته، یا زما کور والته، دغه ټول ذمہواری به په استخباراتي ادارو او خاص کر په ISI او دغه رنگ په حکومت باندې.
صحیح ریاض مسخیل، د ته ورته بیان ورور امیر میر ورکړو په 19 نیټه باندې چې کله په د باندې حمله وشو، او د هم همدا بیان ورکړ. دا خو د پاکستان پر ISI باندې پر استخباراتي ادارې یو سنجیده تور دی. د دې په بدل کې د پاکستان پوز د پاکستان د دفاع وزارت یا د پاکستان مرکزی او فدرالي حکومت سو ویلي دي کني دي ویلي
تر څو چې د بیګانی بیان خبره ده نو تر اوسه پورې نه خو د پاکستانی پوز لخوا نه د کم یو وزارت لخوا د اطلاعات او یا د دفاع د وزارت لخوا څه قسمه رد عمل بده باندې خود لښوي نه د په حق لس بیان راغلي دي البته کم چې لومبور کې ضرور امیر میرګم بیان ورکړو په هغه کې تور لګیدل او په استخباراتي ادارې او د هغه په مشر باندې نو د هغه په جواب کې د فوج چې کوم بیا د معلوماتو یا د عام تعلقاتو کوم څنګه د آی ایس پی آر نو هغه بیا دغه بیان غندنه کړې و او دا یو خفقون کې او گمراه کون کې بیان بدللی و
د یارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبریالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4 نیمو بجو
د یارانو مشال
اردن کو د یارانو مشال خبرونه او ورځ چې دا غ ډیر زر تغییر خوري او اوس به تاسو په ډیر زر خبر شي چې دغه خبرونه چې دا د نور په دوشنبه باندې نه خپني غنه خبرګي بلکې په بل ورځ باندې به تر خبرېږي پاکستان وایي له ایران د برښنا یا بجلی د اخیستو په لار کې به پر تهران نړیوال بندیزونه خند نشي او دا چې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ تیرولو پروژه هم ختم نه ده دا خبره تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د خپلې ونیزي خبري غونډې پر وخت وکړه نو نوموړي د خبري غونډې تفصیل د مشال راډیو خبريال ریاض مساخیل راکوي
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان دی تسنیم اسلم وینا وا چیران د پاکستان گاونډي اسلامي رور ملک دی او د دوانو ملکونو ترمنځ لرغونی اړیکې دي د زیات کړه چې د وزیر اعظم نواز شریف د ایران دورې د پاره تیارې روانې دي همدارس د ایران داخله وزیر به هم ډیر زر د پاکستان سفر وکي ایران سره د زر میگا واټه بجلی د لوزنامې په اړه د یو تپوس په جواب کې د تسنیم اسلم وینا وا په دغه اړه متعلقه چارواکي تماس کړي دي او امید دی نړیوال بندیزونه بعد د غلار کې خند نه جوړیږي د دې وینا وا
زه فکر کوم دا د حکومتونو ترمنځ لوزنامه ده او دا سینه چې دا به هم د ګیس پایپ لاین منصوبې په رنګ د ځن ښکار شي بعضی خلک وایي ګیس پایپ لاین منصوبه ختمه شوې ده خو دا سه بالکل نه ده البته د ګیس او بجلی منصوبې جدا جدا دي ګیس منصوبه یو پوره بنیادی ډانچه غواړي او په هغه کې د لوی سرمایه کاری ضرورت دی او د بجلی منصوبه کې زیاتې پیسې نه لګي او ځکه د ګیس پایپ لاین په منصوبه کې د پیسو نشواله د ټولو لوی خند وو
مین امپډمنت هاز بین د ریزینګ اف فاندینګ فار د ګیس پایپ لاین پروجیکټ
د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین او بجلی منصوبو او دغه لړکی د نړیوال قانون او فشار په حق لا چې مشال ریډیو د اقتصادي چارو د کارپو او د معاشیاتو د پروفیسر ډاکټر میراج الحق نه تاسو کو نو دوه
پدې کې دوه خبرې دي یو خو د بجلی منصوبه چې کومه ده هغه د ګیس پایپ لاین منګه کاسلی نه دا چې هغه مونږ ته د انټرنیشنل ایجنسی نه مونږ ته لون یا اسیسټنس غوښتل دي ایشین ډیولپمنټ بانک نه د ایم ایف نه یا د ورلد بانک نه یا د فارن انویسټر مونږ ته ضرورت ته چې هغه مونږ سره مدد وکړي بجلی چې دا کوم منصوبه لرو دا خو دا چې لیس کاسلی دا او دا د ډومېسټک ریسورسز د ملک سره دي چې هغه پوره کړي زه مدار چې بس هغه سچویشن نه دی ایران ایران باندې کوم سانکشن رو نیوکلیئر ایشو باندې نو څومره چې یورپین یونین دی کو یو ایس ته کو نور ملکونه نو هغه د ډیر هدا پوره دي شوې دی او خبره د سولوشن طرف روان ده ډیر زیات کنسنسس د دوانه پارټي سمنس کې ډیولپ شوې دي نو زموږ خاصه یو فیزیبل سولوشن دی او یو فیزیبل پروجیکټ دی چې موږ د ایران نه بجلی امپورټ کوو
د خبرونې دوران اغلی تسنیم اسلم په خبريال حامد میر د حمله غندنه وکړه خو زیاته کړه هیڅ چاته په ملکی ادارو د بې جوازه تنقید اجازه نشته ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عزیز میزالی خان فکر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی
د پاکستان وبد حسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړی
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ور د ورکړ
خان شید مران داو چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې درد
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعې پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رېډي واوري.
د پاکستان حکومت ویلی دی چې په تیرو وو کلونو کې په هغه هیواد کې 2090 کسان په فرقه ایز تاوتریخوالي کې وژل شوي دي. دا خبره د کورنیو چارو د مخدره موادو د مخنیوي دولتي یا ریاستي وزیر بلیغ الرحمن په سینټ کې کړې ده. دی وایي په فرقه ایز تاوتریخوالي کې په نیول شویو کسانو کې تر اوسه هیڅ کس ته سزا نه ده ورکړل شوې. آیا په تیرو وو کلونو کې رښتیا هم دومره کسان په فرقه ایز تاوتریخوالي کې وژل شوي دي چې حکومت یې وایي، او که نه شمېر یې زیات دی؟ او په پاکستان کې په دې ډول کړنو کې ککړو کسانو ته ولې نه سزا نه ورکول کیږي؟ د دې پوښتنو ځواب په دغه رپورت کې.
د چهارشنبه پر ماښام په اسلام آباد کې د سینټ غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د کورونیو چارو او مخدره موادو مخنیوي دولتي یا د مملکت وزیر بلیغ الرحمن وویل، په تیرو وو کلونو کې په فرقه ایز تاوتریخوالي کې 2090 کسان وژل شوي دي. په دوی کې 1868 په قبایلي سیمو، 232 په بلوچستان، 252 په سند، 104 په پنجاب، 103 په ګلګت بلتستان او 22 په خیبر پختونخوا کې وژل شوي دي. بلیغ الرحمن ویل حکومت تر اوسه په فرقه ایز تاوتریخوالي کې د لاس لرلو په تور 103 کسان نیولی دي، خو پر دې تور هیڅ کس نه دی سزا شوی. البته په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو د حکومت دا شمیرې رد کړې او ویل چې په فرقه ایز تاوتریخوالي کې په زرګونه کسان وژل شوي دي. پوښتنه دا ده چې په تیرو وو کلونو کې په پاکستان کې په فرقه ایزو حملو او تاوتریخوالي کې اصلا څومره کسان وژل شوي دي؟ په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهره یوسف مشال راډیو ته وویل، کره شمیر خو ورته نه دی معلومه، البته داسې ښکاري چې په فرقه ایز تاوتریخوالي کې ګڼ کسان وژل شوي دي.
اوس
خو کرش میر را سره نشته، خو د کراچۍ په اړه که درته ووایم نو په سپتمبر کې پر عملیاتو سربیره هلته هر کال په فرقه ایز تاوتریخوالي کې د وژل شویو شمیر زیاتیږي. د وژل شویو شمیر زیات هم کیدای شي، ځکه چې که تاسې بلوچستان ته وګورئ نو هلته په کوټه کې داسې څو حملې شوي دي چې په هر یوې کې د هزاره ټولنې له سلو زیات کسان وژل شوي دي. له دې علاوه په ګلګت کې هم څو پیښې شوي دي، په کوهستان او پاړه چنار کې هم څو حملې شوي دي. په پېښور کې مې د سپریم کورټ بار اسوسیشن له پخواني مشر او قانون پوه قاضي انور وپوښتل چې په فرقه ایز تاوتریخوالي کې تر اوسه ولې ککړو کسانو ته سزا نه ده ورکړل شوې؟ آیا د دې لامل دا دی چې په پاکستان کې د دې ډول تاوتریخوالي مخنیوي لپاره قانون نشته او که څنګه؟ دی وایي په پاکستان کې قوانین موجود دي، خو په فرقه ایزو جرمونو کې د ککړو کسانو پر ضد هیڅ کس شهادت نه ورکوي.
داسې خبر ده چې قانون کتابونو کې خو شته، کتابونو کې د فرنګیانو د وخت شته، هغه فرقه واریت کې گرفتاری نه کی، که گرفتار شو څوک به شهادت نه کی، خلک یریږي. که شهادت پیش شي او گرفتار نه شي نو بیا عدالت کمزوري ده، او بیا هم د نظام کمزوري ده، د عدلیه هم د دې نظام ایسه ده.
د بشري حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف له قاضي انور سره هم نظر ده او وایي په پاکستان کې قوانین ډیر دي، خو دا قوانین نه عملي کیږي. نوموړی په دې لړکې د پنجاب حکومت د ناکامۍ مثال ورکوي. په فرقه ایز تاوتریخوالي کې ککړې ډلې چې په پنجاب کې دي، د هغوی پر ضد د پنجاب حکومت اقدام نه کوي. هغه ډلې لکه لشکر جنگوي وغیرہ د هغوی مرکز جنوبی پنجاب دی، او اوس دا ډلې یوازې هلته نه ده بلکې په بلوچستان او کراچۍ کې هم فعاله ده. نو دا د حکومت ناکامي ده. دلته قوانین ډیر دي، خو د عملي کولو وخت چې راځي نو هلته ډیره کمزوري ده. د پاکستان حکومت ځینې سختریزه ډلې ناقانونه ګرځولې دي. پر دې سربیره د پنجاب حکومت د ځینو لویو ډلو په ختمولو کې ولې نه بریالی کیږي؟ د دې په ځواب کې قانون پوه قاضي انور زیاتوي، په پنجاب کې ځینې لوی سیاسي ګوندونه په انتخاباتو کې له هغو سختریزو ډلو مرسته اخلي چې په فرقه ایز تاوتریخوالي کې ککړې دي.
سیاست کې دا تنظیمونه قاعدم او غیر قانونی تنظیمونه دي، دا دوی سیاسی لوی پارټۍ چې دي هغه بیا استعمالوي، خصوصا پنجاب کې قدرتي مطابق لشکر جنگوي چې دی او سپای سابا والا، نو دا خو دواړه چې دي پنجاب سره تعلق ساتي. او پنجاب کې چې دی د کوم حکومت دی، هغه حکومت سره الیکشن کې دي مرسته کوي، دا امداد کوي، او هغې د دي دغه تحفظ کوي، او هغې د هغې تحفظ کوي.
که څه هم د پنجاب حکومت په بیا بیا دا خبره رد کړې ده چې ګواکې سختدریز ډلې له ځینو سیاسي ګوندونو سره مرسته کوي، خو د بشري حقوقو پاکستاني او نړیوالو ادارو په خپلو رپورټونو کې پر پنجاب حکومت انتقاد کړی دی چې د سختدریزو ډلو د فعالیتونو مخنیوي لپاره ګامونه نه اخلي.
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبینز تیر ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې پیل کړې. رپورټونه وایي ډوبینز له پاکستاني چارواکو سره تر 2014 زیږیز کال وروسته پر حالاتو او همدارس د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو په اړه خبرې کوي. تفصیل عصمت ساروان راکوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډوبینز پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني مشرانو سره د دوه اړخیزو مسئلو او د غرض د افغانستان په باب خبرې پیل کړې. دا په افغانستان کې د حمل د 14 نیټې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته پاکستان ته د جیمز ډوبینز لومړنی سفر دی. پاکستانی چارواکو ویلي چې دواړو خواوو د ناټو پوځیانو له وتلو وروسته د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. تاکل شویده چه ده ناتو پوزیان ده سشکال ترپایه لأفغانستان ووزی. امریکای چارواکو ویلی چه پاتکی دون که سرتیری به تر حقه چه دیر لجوی چه مخی امریکای قماندانانوی پا اره تصور کهوه. پاکستانی رسنه وی جیمز ډوبینز چه پرون لأفغانستان اسلام آباد تا ورسید لمره ده پاکستان ده صدری ازم ده سیاسی چارو لسلاکار او ده دقیه واد ده ملی امنیت لمشاور سرتاج عزیز سره ولیدل. دواړو خواوو پر یو لړ دوه اړخیزو مسئلو او د غرض د افغانستان په باب خبرې وکړې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی به د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نثار علي خان او د پوز د لوی رئیس جنرال راحل شریف سره هم وویني. ویل شوي چې ډوبینز به د پاکستان له کورنیو چارو وزیر او لوی رئیس سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. د ډوبینز او پاکستانی چارواکو په کتنه کې به د پاکستان او امریکا پر اړیکو هم د بحث امکان برابر شي. ډوبینز تر دې مخکې د تیر کال د جون، اکتوبر او دسمبر په میاشتو کې پاکستان ته سفرونه کړي وو. دی د تیر کال په اگست کې د متحدو ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره یو ځای پاکستان ته تللی وو.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو هیڅ یو نوماند به هم په لومړي پړاو کې 50% رایه ترلاسه نه کړی شي. افغان کارپوهان هم اټکل کوي چې د افغانستان انتخابات به په دویم پړاو ته وغځيږي. په دې اړه نور معلومات عصمت څاروان راکوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یوازې د سباندې 50% رایو نتیجې لا اعلان شوې نه دي. اوس دا موضوع تر پخوا توده شوې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوه مخکښ کاندیدان به په دوهمځلي انتخاباتو کې سره مخامخ شي. سره له دې چې عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي د حمل د 14 نیټې په انتخاباتو کې تر نورو کاندیدانو زیاتې رایې ګټلې، خو هیڅ یو تر اوسه نیمایي رایې نه دي خپلې کړې او داسې نه ښکاري چې په پاتې سباندې 50% رایو دې پوره کړي. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون رئیس یوسف نورستانی پرون په یو خبري غونډه کې د دریم ځل لپاره د قسمی پایلو د اعلانولو په محل وویل د ته په پام سره چې د زیاتو رایو نتیجې اعلان شوي شکل لري چې کوم کاندید د ټاکلې هدف پوره کړی شي.
فکر میکنیم چې دا او عبدالنیم
فکر کوم ک پاتې ولستین فی صد وش پرل شي شک دی چې څوک دی په لومړی پړاو کې غټون کوي شي، خو بیا هم په قطعي ډول څه نشم بایلې، خو شک شته. د سیاسی چارو کارپوهان وایي چې د 2.5% رایو د نتیجې اعلان وشودل چې دوهمځلي انتخابات تقریبا حتمی دي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پرونی اعلان وشودل چې افغانستان دوهم پړاو انتخاباتو ته روان دی.
او د دې کول ځکه دوه پړاو ته ډېر عمده دلیل ممدا خي چې د ورځې نه چې انتخابات پای ته رسیدلی او شمیرنه شروع شوې دي، هغه اصل 50 جمعیو نشي پوره کوله او هغه فیصدی که چې پاتې دي هم که حساب بیږي او ټول سره یو ځای شي نو داسې نتیجه اخیستل کېږي چې دا یو هم په لومړي سر کې برنده نشي کېدلی او دا دویم دور ته انتخابات تلونکي دي.
د دریم ځل قسمي پایلو له مخې عبدالله عبدالله نږدې 44%، اشرف غني احمدزي نږدې 33%، او زلمی رسول 11% رایې ترلاسه کړې دي. ټاکل شوې ده چې د ټولو رایو ابتدایي نتیجه سبا شنبه اعلان شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوس هم لس نیم بجې شوې په پېښور کې، لس بجې په کابل کې. د خبرونو لنډیز د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وايي په 2013 زیږدیز کال کې په پاکستان کې د بشري حقوقو خلاف ورزي د تیر پرتله زیاتې شوې دي. دا خبره د بشري حقوقو کمیشن په خپل کلنی رپورت کې کړې ده چې تیر ورځ خپور شو. د کراچۍ په حمله کې ژوبل شوی پاکستانی خبریال حامد میر په هوش کې تر راتګ وروسته په خپل لومړي بیان کې بیګا مخام وویل چې دته تر ټولو لوی ګواښ د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI و. د بلوچستان په نصیر آباد کې د پولیسو پر ګزمکوونکي ګاډي د وسلوالو په برید کې درې سرتیري وژل شوي دي او دا پیښه چې ده دا د نصیر آباد په چتر سیمه کې شوې ده. بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې بلوچ ریپبلیکن آرمی د برید پړه منلې ده. د یو بل خبر تر مخه د خیبر پختونخوا په سوابۍ کې پر یوه ګاډي بېګا د شپې ناوخته د وسلوالو په ډزو کې د یوې کورنۍ اووه کسان وژل شوي دي. پاکستان وایي له ایران د برښنا یا بجلی د اخیستو په لار کې به پر تهران نړیوال بندیزونه خنډ نشي. تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاند تسلیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر وخت وویل د ایران او پاکستان د ګیس پروژه هم نه ده ختمه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دویم پړاو ته د ولسمشریزو ټاکنو تګ له امکانه لرې خبره نه ده. دا خبره د ټاکنو کمیسیون مشر یوسف نورستانی تېره ورځ د انتخاباتو د قسمي نتایجو د اعلان پر وخت وکړه. روغتیایي موسسه کیور وایي د کابل پر پرونی حملې سربیره به دوی د افغانانو له خدمته لاس وانخلي. تېره ورځ په کابل کې د کیور موسسې پر روغتیایي کارکوونکو د دغې ادارې د یو ساتونکي لخوا برید وشو چې پکې درې روغتیایي کارکوونکي ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له روسیې سره د اوکراین په اړه د لارې بدلولو موقع په ختمېدو دي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو د یوې اونۍ د سفر په دویم پړاو کې د جنوبي کوریا مرکز سول ته تللی دي. تر خبرونو وروسته ورځو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپله اداریه کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ته هدایت کړی دی چې د طالبانو سره د مذاکراتو عمل کوم ځای ولاړ وو د هغه تنې بیا شروع کړي، ځکه چې د ملک کې امن راوستل د حکومت لومړی ترجیح ده او د لړکې د ټولي وسیلې په کار راوستې شي. د ادارې په وینا چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل تقریبا د دوه هفتو راسه ولاړ وو چې لکبل یې د په ذهنونو کې اندېښنې را پیدا شوي وي چې دا عمل به مخکې لړ نه شي، او په دې موقع د طالبانو لخوا دا شکایتونه هم مخې ته راغلل چې حکومتي کمیټي په پوره توګه اختیار نه لري. ادریه زیاتوي چې اوس وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا دې لړکې هدایت جاری کړو، کوم چې یو ښه ګام دی. ادریه اخیری کې لیکي اوس که د دواړو خواوو په سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کړی شي نو هیڅ وجه نه ده چې دا مذاکرات کامیاب نه شي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼا خپل اداریه کې وایي چې قبایلي سیمو کې د نوي تعلیمي کال شروع کېدو باوجود تر اوسه هلته وړیا کتابونه نه دي ویشل شوي، کومه چې د افسوس خبره ده. حالانکه د خیبر پښتونخوا په نسبت قبایلي سیمې ډېرې پسمانده پاتې دي او دلته د زیاتې پاملرنې ضرورت دی، او که دا کتابونه یو میاشت وروسته ورکړی شي نو دې سره به د ماشومانو باقاعده لوستا هم یو میاشت وروسته شروع کیږي. اداریه مخکې لیکي چې قبایلي سیمو کې یوازې د کتابونو مسله نه دا بلکې دلته د استادانو د کمی هم یو لوی مسله ده او د لیکلوس شرح هم ډیره کمه ده. د کوم زیاتولو د پاره چې متعلقه چارواکو او حکومت لا د سمجستي ګامونو اغستو ضرورت دی. ادریا اخیری کې لیکي هله د چې د خیبر پښتونخوا گورنر به د معاملې ته پام راوګرځوي او د زموږ خلکو په ضد به سخته او زر تر زر کاروایی وکړي، او چې دا شن بیا فاټا سیکرټریټ او نورې متعلقه ادارې هم خپلې غلطۍ اومني او د دې د ختمولو کوشش وکړي نو هله به ممکن شي چې قبایلي سیمو کې هم تعلیمي نظام د نور ملک برابر کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال په خپلې یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې حکومت د تحفظ پاکستان قانون لاري امنیتی ادارو ته د مشکوک کسانو په خپل ولکه کې د ساتلو اضافي واک ورکوي. سپریم کورټ پر ځنو پوځي چارواکو د خلکو ورکولو مقدمې په ملکی عدالتونو کې چلول غواړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي که څه هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ډېرې هیلې پیدا کړې دي، خو د دې هیواد له امنیتي ځواکونو سره لا هم د نړیوالو روزنیزې مرستې ډېر ارزښت لري. د دواړو مقالو مهمې برخې له منور شاه اورو.
د وال سټریټ جرنال په یوه مقاله کې راغلی د پاکستان سپریم کورټ اراده لري چې د بيدرکه شو خلکو په کیس کې په پوزي چارواکو په عام عدالتونو کې مقدمه وچلوي، چې په نتیجه کې د بيدرکه شو خلکو د خپل خپلوانو امیدونه پیدا شوي دي. ورځپاڼه لیکي ک امنیتي ادارې د دې عدالتي ګام په منلو کې ناکام شي، نو ممکن نه ده چې دا سلسله یو سیاسي رنگ واخلي، ځکه چې حکومت لا د وړاندې نه هڅه کوي چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې امنیتي ادارو ته مشکوک کسان په تحویل کې د اخیستلو اضافي اختیارات ورکړي. بلخوا په راتلونکو څو ورځو کې سپریم کورټ د هغه اورېدنې اراده لري چې پکې په امنیتي ادارو د یو بيدرکه شوي تند پیدا کولو لپاره فشار اچول کیږي. وال سټریټ جرنال زیاتوي د پاکستان حکومت د ترهګرۍ خلاف د نوي قانون په حق کې وای چې دا په موجوده حالاتو کې د امنیت ټینګولو لپاره ډیر ضروری دی. حکومت موقف لري چې زیاتره په عام عدالتونو کې ججان نیول شوي وسلوالو ته د سزا ورکولو نه ډډه کوي، ځکه چې هغوی د ځان او خپل کورنۍ په اړه اندېښمن وي. بلخوا وسلوالو د 500 زرو نه زیات عام خلک او د امنیتي ادارو اهلکار وجلی دي، نو په تحفظ پاکستان قانون کې د ټولو مسلو ته پام شوه چې په نتیجه کې به یې د ترهګرۍ مخنیوي وشي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي که څه هم د افغانستان په دې وروستیو انتخاباتو کې د درغلیو ریپورتونه راځي او ویل کیږي چې د ولسمشر حامد کرزي انتظامیه د ولسی رای د بدلولو هڅه کړې، خو دغه پر امن انتخاباتو ترسره کېدل یو ډیر لوی کار دی چې په نتیجه کې به یې د واک د منتقل کېدلو سلسله هم په امن سره ترسره شي. مجله لیکي په دې انتخاباتو کې د افغان امنیتي ادارو کارکردګي هم د ستاینې وړ ده، چې د طالبانو لخوا د ګواښونو باوجود د انتخاباتو پر مهال امنیت ټینګ وساته. په نړیوالو ځواکونو کې د افغان امنیتي ادارو د تربیت څنګه وای، زیاتره ځواکونو د نړیوالې سطحې معیاري روزنه ترلاسه کړې چې پکې افسرانو ځانګړې زده کړې هم کړې دي. د مجلې په وینا د هر څه باوجود افغان ځواکونه په مکمله توګه د خپل هیواد د امنیت لپاره لا نور زده کړو ته ضرورت لري، خو د انتخاباتو ثابته کړه چې که نړیواله ټولنه د دوی روزنې ته دوام ورکړي، نو دوی د هر ډول حالاتو د مقابله لپاره تیارېدلی شي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د کیور روغتیایی موسسی چارواکی وایی د دوی د روغتیایی کارکونکو پر وژن سربیره به هم دوی د افغانانو له خدمت لاس وانخلی. د دې موسسی د مالی چارو مشر مارک نیچ بیگا د امریکا په پنسلوینیا کې خبریالانو ته وویل دوی د خپلو درې روغتیایی کارکونکو د وژنې په اړه له افغان امنیتي ادارو سره نږدې کار کوي. تیره ورځ په کابل کې د کیور روغتون یو ساتونکي په ډزو کې د روغتون درې روغتیایي کارکونکي ووژل شول او یو نرس پکې ژوبل شو. عصمت ساروان د دې موضوع تفصیل راکوي.
د کیور غیر انتفاعي مؤسسه وایي چې له افغان امنیتي چارواکو سره د هغې حملې په اړه له نږدې کار کوي چې په نتیجه کې پرون د دې خیریه مؤسسې د روغتون درې ډاکټران ووژل شول او یو نرسې ټپي شو. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د کیور د نړیوالې مؤسسې د مالي چارو عمومي رئیس مارک نیچ د متحدو ایالتونو د پنسلوانیا په لیمان شارګي کې چې د دې مؤسسې مرکز دی خبریالانو ته وویل دوی لا هم افغانانو خدمت ته دوام ورکوي. د همداراز له خلکو وغوښتل چې د وژل شویو کسانو د کورنیو غړیو او په افغانستان کې سولې ته دعا وکړي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کیور روغتون یو ساتونکي پرون سهار د کیور نړیوال روغتون پر ډاکټرانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې د دغه روغتون یو ښځه او دوه نارینه ډاکټران ووژل شول او یو نرس ټپي شو. حمله کوونکی د دوو نورو ساتونکو په ډزو له ټپي کېدو وروسته ژوندی ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقی وویل چې تر اوسه پورې د دې حملې انګیزه نه ده څرګنده شوې.
یو امنیتي یا د پولیسو سرباز چې د افغانۍ کیور سره مسؤلیت درلود لور کسه خارجانو باندې ډزې کوي، درې کسه د خارجانو وژل شوي دي، یو هم زخمي دی، بل د برید کوونکی هم نیول شوی دی. د پولیس نظارت لاندې د مجبور تحقیقات کو تر څو د انګیزه او د دلایل پیدا کو چولې د بریده کړي.
د کیور مؤسسې مالی رئیس مارک نیچ وایي چې دوی په نړۍ کې د ماشومان او امیندوارو ښځو په درملنه تمرکز کوي او هر کال د 10,000 تنو درملنه کوي. دا مؤسسه د نړۍ په اتو هیوادونو کې روغتونونه لري.
د اسمت ساروان رپورت موریده په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری نیونکو اشاره ورکړې ده چې خای خوشی کړي خولا ورته نظر وخانه چې لکوم امریکایي چارواکو سره یو معاملې ته رسیدای شي. د امریکایي سرتیری له تیرو 15 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور له کمیدو سره اوس بیا پر دې توجه ورکول کیږي چې امریکایي پوځي بو برګډال خوشی کړل شي. برګډال د 2009 زیږیز کال د جون له 13 نیټې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو بندي دی. یو دفاعي چارواکي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، د پوځ مرکزي کمان، د ځانګړو عملیاتو کمان، د استخباراتو مرکزي ادارې سی ای ای او د پلټنو وفاقي ادارې اف بی ای په لسګونه چارواکي د برګډال د خوشی کولو لپاره کار کوي. د دفاع وزارت یو چارواکي او یو پوځي افسر د نوم نه خودو په شرط ویلي د برګډال نیونکي غواړي چې د خوشی کړي. د دوی په خبره طالبان غواړي چې یو معاملې ته ورسي. یاد پوځي افسر وایي د برګډال د خوشی کولو په بهیر کې بے باوري خند دی. دی وایي هغو کسانو چې برګډال یې لزان سره ساتلې دي اشاره ورکړه ده چې د یو معاملې لارې به خوشی کړي، خو امریکا په دې اړه په رسمي ډول هیڅ ځواب نه دی ورکړی. دا 23 کلن امریکایي پوځي برګډال وروستۍ ویډیو د ډسمبر په میاشت کې خپره شوې وه او د په اړه فکر کیږي چې د حقانی وسلوالي شبکې د کسانو په بند کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت حقانی شبکه د بهرنۍ ترهګري ډلې په لیست کې اچولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د برګډال خوشی کولو لپاره په هلو ځلو کې مخکښه اداره ده او پر هغه پلان کار کوي چې نوموړی په ګوانتانامو کې د 15 طالب بندیانو په بدل کې راخوشي کړي. د امریکا د ملي سلامتیا ادارې وایندې کایټلین هیدن ویلي د برګډال تر اوسه په بند کې د پاتې کېدو لامل دا دی چې هغه له یو ترهګر سازمان سره دی. د دې په خبره د هغه د بند وجه دا نه ده چې ګواکې په دې لړ کې د امریکایي حکومتي ادارو ترمنځ همغږي نشته. اسوسییټډ پریس اژانس زیاتوي د فبروري میاشتې په وروستیو کې طالبان وویل چې له امریکا سره یې د برګډال په بدل کې د خپلو 15 ملګرو خوشی کولو په اړه خبرې ځنډولې دي. دوی د دې لپاره د افغانستان پیچلې سیاسي وضع پړه وګرځوله.
پختو وای مشال ریڈیو وار.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای دوی ته د تعلیم او روغتیا یو شمیر ستونزې لري، خو نه خو د قبایلي سیمو ادارې فاټا سیکټریټ او نه هم دوی ټاکلي استازي د ستونزو ته پاملرنه کوي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو دا څرګندونې تېر ورځ د پېښور د خبریالانو په مرکز کې تر خبري غونډې وروسته له مشال راډیو سره وکړې. دوی ګواښ وکړ چې که حکومت دوی ته اسانتیاوې ورنکړي نو دوی به په پېښور او اسلام آباد کې د احتجاجونو سلسله پیل کړي. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا شمالي وزیرستان سپینوام اوسیدونکو په سیمه کې د ستونزو په حق لباندې پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه وکړه او ویل چې شمالي وزیرستان د ډېرې مودې راسې یو شمېر ستونزو سره مخ دی. ولې موجوده وخت کې د اولس په هلو ځلو دوی د سیمې لپاره یو هسپتال منظور کړو، خو دې تورو لګو تر ان اس الیختم نه د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر هغه خپل یوې حلقې ته منتقل کړو. د سپینوام ګل نواز په دې حق لوای
دا ار ایچ سی اپګریډیشن شوی وو ته اف ڈی هسپتال د ډېر وخت نه زمونږ خلکو دغه ریکوست او درخواستونه او دغه چغې کولې نو ای ڈی پی کې راغی اغا ته ای ڈی اسپیتال شو. نو هغې نه وروسته د موجوده چې کوم ایم این ای دی هلکا این 40 محمد نذیر هغې ټیکې په والا لج باندې هغې یو انفیزیبل ځای ته شیوه ته منتقل کړ چې هغه د خپل کلی دی. نو زمونږ سره ډېر ظلم او ډېر ناانصافي وشوه.
هم د سپینوام حق نواز وایي چې دغه نه علاوه هم د سکولونو او تعلیمي ادارو یو شمېر ستونزې لري او د دې په ځینو کلو کې د جنکو او هلکانو لپاره سکولونه بالکل نشته دی.
میش ټوټل ابدی اندازه 5000 نه به ودو کنه او دا ابدی شي اصل خل یو ابدی دو کنه والا کدو اندازه 20000 ابدی دو پداش یو های سکول نشته او په شی جن کې سکول پرمری دی او چیرته میډل غا سکول نشته په شو داسه د تاخیل چې د بانو په سایډ باندې دی پداش 13000 ابدی دو په 13000 ابدی شي یو میډل سکول نشته.
په خو دا ان اس ال وختم شمالي وزیرستان د قومي سملې غړي محمد نذیر هم چکل او پختل هغه ویل چې په شوال او شوا دوانو کې یو یو د مرکز شته دی او دوی د فنډ د وجې په شو کې د اسپتال اپګریډیشن وکړو او راتلونکي کې به د سپینوام د اسپتال هم اپګریډ کړي.
آلریډي په سپینوام پیری یو تحصیل اسپتال موجود دی، په شو باندې اسپتال موجود دی، دا خو میز او اپګریډ کړو. صرف د دې فاټا سیکریټری ته پوس وکړو هغه کې مکمل ریکارډ شته چې دا فیصله مونږ نه کړی. مور یا په کې وکاسله دا د فاټا سیکریټ کړی دو چې بای جانا کا د اسپتال نه می دوا سره روان کی نو 54 کروڑ روپے د میسرا دمر پاور نشته د میسرا د 20 کروڑ دی نو په د 20 کوټ باندې ملي هسپتال جوړوي دوه نشي جوړولای او چون کوټ په میسته مرکز نه ملوي جنا نو تفصیل دی وکا او په دغه ایشو ډیپی کو د بل هسپتال راوکه
بل خو د شمالي وزیرستان نه راغلي دغه خلکو وینا وا کچری حکومت د دوی د غوښتنو ته زر تر سره پاملرنه ونه کړه نو دوی با په پیښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر د کور او فاټا سیکریټریټ مهتا احتجاجونو لړۍ پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
او سم وخت شوی دی د اونیز خبرونې روښانه مستقبل. په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي اسمبلی غړو د خپل ترقیاتي یا پرمختیایي بجټ 15% برخه د تعلیم د پرمختګ لپاره ټاکلې ده، ځانګړې کړې ده چې پکې بېوسه او تکړه طالب علمانو ته سکالرشپونه ورکول کیږي. په دې اړه یاد ګوند وظیفه ترلاسه کوونکي زده کوونکي او د تعلیم ماهرین سوای د دې ځوابونه درته منور شاه درکوي.
په روښانه مستقبل خپرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکې پیرزونې او سلامونه قبول کړي. د بلوچستان زیاتره برخې داسې دي چې پکې د تعلیم سهولتونه د نشت برابر دي. د دې تر څنګه د ځایي خلکو مالي حالات هم ډېر کمزوري دي چې له وجې یې په لکونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. د 2013 کال د عامو انتخاباتو په نتیجه کې په دې صوبه کې د ملت پالو ګوندونو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او بلوچ نېشنل پارټۍ اتحادي حکومت جوړ شوی او داوه کوي چې عام ولس ته بنیادي سهولتونه رسول یې د حکومت اولنۍ ترجیح ده. د نړیوال کې په دې ورستیو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي غړو د خپل بجټ نه د زده کوونکو د تعلیمي مرستې لپاره وظیفې یعنی سکالرشپس ورکړې دي. په دې حق لا د یاد ګوند صوبایي صدر عثمان خان کاکړ مشال ریډیو ته ویل
دا تقریبا 50 لک کالداري دا د سټوډنټ لپاره سکالرشپ ورکول شوی دی. نمبر 10 د بیس سټوډنټس ته ورکړي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي 14 ممبران دي. څوارلس ممبرانو دا تقریبا له 50 لک زیات دي. ځینې موږ داسې ممبران دي چې 1 کروڑ روپۍ له هم سکالرشپ ورکړی دي. حالانکه دوی ته دا ویل شوي چې تاسو به 50 لک روپۍ ورکوئ، 15% له خپله ډی ډی پي ورته وایي د دې نه. مګر زموږ ممبرانو تقریبا 50 لک نه واخلي، تر 1 کروڑ روپۍ پورې سکالرشپ خپله حلقه کې ورکول شوي. او زموږ چې کومې زنانې کومې ممبر دي درې، هغوی نو تقریبا ټول جنوبي پښتونخوا کې ورکړی دي. هغه حلقو کې ورکړی دي چې په کوم حلقو کې زموږ ممبر نشته. او دغارنګه زموږ د اقلیت ویلیم برکت صاحب چې دی، هغه هم په ټول جنوبي پښتونخوا کې خپل سکالرشپ ورکړی دي.
دا سکالرشپونه د کوم کوم جماعت هلکانو او جنکو ته ورکول کیږي او د لپاره د زده کوونکو د منتخب کولو سپیمانه ده. په دې پښتنه نوموړی وای
دا چې دې چې په دې د دې کې د اتم کلاس بچیانی او بچانو ته ورکړي دي. د لسم پاس، دولسم پاس، بی پاس او حتی ماستر ډیګری او ځین امپیرس کې څوک سبق وایي د ټول ته ورکول شي دي. او په دې کې زموږ بنیادی هغه غزم د دې پیمانه او کریټریام دا ده چې مثال یو شو سټوډنټ چې اور ورسره د معنا د کور نه سي داغه د اتوان نه لري چې په خپل بچي باندې یا خپل بچي باندې سبق ووي، نو زیات دغه اقدار خلګته ورکول سي وي دي.
ځنې خلک نیوکه کوي چې دې کې به یوازې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکو د کوونکو ته موقع ورکول کیږي. په دې حق لا عثمان خان کاکل اویل د لړکې د دې صوبې هر زده کوونکو ته یو عمره اهمیت ورکول کیږي. د هر ګوند او قومیت سره تعلق لرونکو مستحق طالب علمانو ته وظیفه ورکړل شوې ده. نو موري نمو پختل چې دا وظیفه د څومره وخت لپاره او په څه حساب ورکړل شو؟
وخت چې دا د یو کال لپاره دي. دا سکالرشپ چې دي دا بجټ 2013-2014 کم بجټ ته یادې د بجټ کال صورت وي د یو کال لپاره دي. دا د پروش کال د جون زواخي جولای نه د دې سش کال د 2014 جولای پوری دا به دا ورکول سی ویني. په دې کې دا چې دي دا مختلف نوعیت دي. مثال یو بچای دی، هغه په یو سکول کې سبق وی، دا هغه خرچه چې دا 5000 روپۍ نه، نو هغه ته 5000 روپۍ ورکول سی ویني. یو بل غریب بچای دی یا بچی دا، هغه په میټریک کې سبق وی، مثال اغه تم جنه ته 5000 زنه 3000 روپۍ ورکول سی ویني. او زنه بیا دا چې دی چې هغه انجینرینګ یونیورسيټیز کې دی، میډیکل کالجز کې دی، یونیورسيټیز کې دی، آی ټی یونیورسيټیز کې دی، دغه یونیورسيټیز کې دی، دغه خرچه زیاته ده. نو دا سیم سی وی دی سی وچاته 1500 روپۍ 500 روپۍ زنه سی بیا نه څوبې نه بهر دی. مثال په خبر کې دی یا کراچی یونیورسٹی کے سبق ہوئے یا اسلام آباد یونیورسٹی کے سبق ہوئے داغوی خرچی زیادہ دی حالت آسٹرز مسائل دی فیسز مسئلہ دا مثال دا سم سی بی دی سی چاہتا کیا ضرورت ہے یا لکھ پہلے مرکو سی بی دی
عثمان خان کاکڑ وائی د پختونخوا ملی عوامی گوند اتحادی حکومت حاصل کوي چې د دې وظیفو لپاره بجټ کې نور اضافه هم وکړي. تاسو بلوچستان کې د پختونخوا ملی عوامی گوند د صوبای صدر عثمان خان کاکڑ خبرې اورېدې چې وایي د دوی حکومت په دې صوبا کې داسې تعلیمي انقلاب راوستل غواړي چې پکې بے وسه زده کوونکي هم د تعلیم نه بے برخې پاتې نشي. هم په دې موضوع د یوې لنډې دمې نه پس نور معلومات هم درکو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام کې بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي غړو لخوا د کونکو ته د ورکړل شو وظیفو په اړه حال درکو. ځینې ځوانانو چې دا سکالرشپ یې ترلاسه کړی مشال ریډیو ته وویل:
زه شبیر احمد خبرې کوم، ماته وظیفه ملاو شوې ده، زه په بی سیک سبق وایم، ماته لس زره ملاو شوې او مستحق یم، زه دې مستحق هم یم. زما والد ټیچر دی، زه د لیري کلي څخه بیا کوښښ تر اځم د کوټ سبق وایم. زه خو په هر حال کې جلا جلا خلکو اپلای کړی ده، اوس دا چې زما کوم حال کې چې دا پی بی سیکس جوړی شي په دې کې تقریبا 900 کسان اپلای کړی ده، په دا 900 کې په پی بی سیکس کې وټول ته ملاو شوی.
شبیر خان زیاتوی د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن سره تعلق لري، نو موړي نه مو پختلی چې د دې تنظیم نه بهر زده کوونکو ته هم سکالرشپ ملاو شو او کسنګا.
دلته زموږ په شبه کې چې کوم خلک وو چې هغه چای ازاره دی که پنجاب دی که بلوچستان ته کې بلوچستان ملاو شوی دی، دا سکالرشپ د عام سټوډنټ لپاره دی، دا زموږ د ارګنایزیشن لپاره نه دی. زموږ د ارګنایزیشن دوه نه جوړیږي چې خالد د یو ایم پی سره نه سوا کسان چې د پارلمان جمع کې څوار نه سم کې د چاريونه نه سره کسب زمو کې دا ډېر کوان جوړیږي، دا ګرد زموږ نه دی. په دې کې دا څومره غل چې زموږ د ارګنایزیشن کمل کوه دی واغو ته باز سره دی ملاسي وي کوم چې بل طرف ته نور تنظیمونه دی، یا که جمعیت دی یا کبل پارټي دی یا کاغه نیو چر دی دی یا پاکستان دی تنظیم سره تعلق لري واغو ته ملاسي وي دی او انجو ته ملاسي وي دی.
بلخوا ابراهيم خان چې د کوټې په یو کالج کې د سوارلسم جمعه طالب علم دی، ګيله کوي چې په دې سکالرشپ کې ورته لګي پیسې ورکړل شوې دي.
سکالرشپ وظیفه خو دا خو موږ تقریبا د 15000 روپو موږ سره وعده شوی ول چې ته موږ د سکالرشپ درکوو، هغه موږ ته د سکالرشپ صرف او صرف 15000 ملنه وصول. په دې کې اوس موږ ګورنمنت ته صدر درخواست وکړي چې ته موږ ته زموږ 15000 روپۍ کوم د غریب مستحق سټوډنټ سي موږ ته د زموږ 15000 روپۍ راکړي، هغه دې ګورنمنت والا موږ ته نه کړه موږ ته 15000 روپۍ راکړي. نو اوس موږ بیا د ګورنمنت صدا خواست واړو، دا درخواست ورته کوو چې برای مهرباني چې کوم زموږ 70000 روپۍ ته ګرځولې دي هغه هم موږ سره مو یقین.
نو موږ زیاته کړه د کور مالی حالات ورته د تعلیم جاری ساتلو اجازه نه ورکوي.
ما خوندې خو کوچنیانې دي، بابا مې سپینسر دی، زه خپل د بی ایس سټوډنټ یم او پلار مې په کلي کې د زما ضلع کې لابدله کې پلار مې مطلب د خواري نه دی، ما څومره خپل خواري کښلې ده دا خپل محنت باندې زه دا کوم. نور مشران ورونه مې دي هغه د اچ اس په کلیرنګ کمپنۍ کې دغه کوي کار کوي، په دې باندې موږ خپل کور گزارو کوو. زه خپل د دې په کوټه کې استل کې اوسېږم، مطلب پرز ما سره خپل د کور د خوښ سپورټ ستونه کېدای شي هم دی او ګورنمنت خو موږ ته دا 15000 پیسې راکړي دا وظیفه.
ابراهيم خان تما کوي چې موجوده صوبایي حکومت به د تعلیم د پرمختګ لپاره د بے وسه او مستحق طالب علمانو سره لا نورې مرستې وکړي. هلته د اظهار احمد په نامه یو بل ځوان اویل د حکومت لخوا د مالی مرستو لوجه مشکلات کم شوې دي.
یار ان شاء الله دغه ډیر غار سره وکړو، ډیر شان ماچ کم شان کم د تعلیمي په حوالہ باندې کافیان یا کتابونه د کمی وردیان یا غي ان شاء الله زما په پرسه خانداري دغه کمزور دي، فلار نو مطلب لږ ذمہداري ده هغه باندې گزاره دغه د جلیان نه ساغه او بچ کم دي هغه مزدور د ځمینداري خپل یاد مز فنځه ورونه یو لس خوند دي درې ورونه می ګاډي ډرایوري چلوي او یو ورور چې مې دی هغه په فولیو کې سوشل موبلایزر دی، زه خپل په سبقه باندې اخته په ما تعلیم کوي.
کارپوهان وای ځوانان د وطن او ملت سباون وي او که حکومت دغه راز د دوی د تعلیم لپاره هلې ځلې جاری وساتي نو دا قام به هم د نړۍ د سیالو قامونو په صف کې ودرېږي. د مشال ریډیو په روښانه مستقبل کې د بلوچستان د تعلیمي پرمختګ په اړه نور تفصیل هم لرو، خو دلته اخلو یو لنډه دمه. د مشال ریډیو روښانه مستقبل پروګرام ته غوږی چې پکې بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د صوبایي اسمبلۍ د غړو لخوا د تعلیمي وظیفو په اړه حال درکوو. د پروګرام دې برخه کې مو د تعلیم د ماهر پروفیسر منیر احمد خان کاکړ سره خبرې کړې. نوموړی د دې ګام ستاینه کوي.
پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د تعلیم په دغه کې په سېکټر کې دغه ډېر فعال او اکټیو پاتې شوی ده. دوی د مورنۍ ژبې د تعلیم خبره کوي، دوی بچانو په سکولو کې د داخلو کمپین دوی کوي، او شاید دوی په پراخه پیمانه دا د سکالرشپ سکیمونه شروع کړي دي. زه به دا ووایم چې هر هغه سوچ، هر هغه سکیم، هر هغه پروجیکټ او هر هغه فنډ چې د تعلیم دپاره مختصي، د تعلیم دپاره لوکیټ سي، زما دا یقین دی چې دغه د قوم په ګټه تمامېدلای شي.
پروفیسر منیر احمد خان د پښتنو موجوده مشکلاتو ته په کتو سره وایي،
دا ټولنیزې ستونزې، دا زموږ قومي او ګلوبیر ډکه سیاسي المیه، دا زموږ د ماضي په تورو تاریکو کې ورکېدل او زموږ خپل حال او مستقبل دواړه په ماضي قربانول. دا ګردی زما دا خیال دی چې دا د نه تعلیم له وجې دي، تعلیم نشته، ځکه موږ پر هغه لاره باندې روان شوي یو چې موږ وینو چې هغه تباهي ده، هغه بربادي ده. نو که چیرې یو پارټي راولاړېږي او هغه خپل دغه سیاسي قوت او خپل چې کم د دوی سره څه پیسې یا فنډونه شته دا د تعلیم په خوا دوی مختص کوي، دا ګټور دی.
که څه هم نوموړی د تعلیمي پرمختګ د هر پروګرام ملاتړ کوي، خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د وظیفو ورکولو په دې عمل کې ځینې نیمګړتیاوې هم په ګوته کوي.
فرض کړه چې دوی اوس وهغو بچان ته دوی دغه ورکوي، وظیفې ورکوي چې هغو په کالج کې، په سکول کې، په یونیورسيټیانو کې داخلي اخیست. د دې معنا دا ده چې دا هغه بچان دي چې هغه دونه دخل لري، اقتصادي وضع یې دونه ښه ده چې هغو پلرو خپل بچان داخل کړي دي. زما به دا دغه وایه چې پر ځای د دا چې دوی وغه الخوان ته وظیفې ورکوي، دوی تر دا له مخه اعلان کړي وای، یو میکانیزم یې ورته دغه کړی وای چې د پښتونخوا ملي عوامي دغه د تعلیم دپاره د ګرد ممبرانو فنډ پر یوه ځای باندې، او هغو بچان ته به موږ دغه ورکوو چې هغه غریبان دي، هغه دومره اقتصادي وس او طاقت نه لري. نو هغه بچان یقینا داسې بچان به هم ډېر وي چې هغه د غربت او د مسکینۍ له کبله داخله نه یې اخیستې، خو محرومه پاتې شول. که نه نو دا تراس چې یو سیستمیټیک کې تر یو سیستم لاندې کې زما دا خیال دی دا به ډیر ګټور.
پروفیسر منیر احمد خان کاکړ وای، یاد ګون ته په کار دی چې د دې لنډمهاله پروګرامونو تر څنګه اوږدمهاله تعلیمي منصوبې هم شروع کړي.
زه دا د غلرما د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مسرانو دخه چې دوی د خپل وسایل د تمامي ممبرانو سره پرې وځای کې، او له دوغو څخه نه یوازې دا چې څه و بچان ته چې ډېر مسکینان وي چې هغه یې نشي داخلولی، و هغو ته څه سکالرشپ ورکړي. مګر دغه رنګه یو تعلیمي اداره، یو ایجوکیشنل کمپلیکس جوړ کړي چې سبا راتلونکي بچي د هغوی دپاره بیا یو داسې د تعلیم یو داسې وسیله او ذریعه جوړه شي. مثلا که سبا پښتونخوا ممبرز نه وي، نو دغه سکالرشپس خو نو بیا ولاړو، بیا ختم شول. که نه کمش کول او واقعی مش سیریس یو، نو باید یو دا رنگه اداره چې هغه بیا سستینیبل وي، هغه د ګرد عمر دپاره پاتې شي، په هغه کې لکچر زمي، په هغه کې پروفیسر زم راتللی شي، په هغه کې ټیوشن نه مي.
پروفیسر منیب احمد خان کاکړ زیاتوي چې پښتونخوا ملي عوامي پارټي دا مهال په واک کې ده، کولی شي چې د دې صوبې د طالب علمانو لپاره په نړیواله کچه د تعلیم موقع برابر کړي، او د هغې لپاره داسې انتظام جوړ کړي چې پکې د یو حق بل ته ورنکړل شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0024202111 دوا سلور یو دوا یو دا شمیرې یو وار بیا تاسو ته په انګریزي کې تکراروم 0042022112411 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ.